انو حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای دوی د هوټلونو مسولینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس رپورټ ورکړی چې پرون له پاکستان او ایران څخه 3.5 سوه پورې ډېرې افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 8 پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. او د متحدو ایالتونو ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا شپږ اونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی وم. هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصنې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري، یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډیر قضیه د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیڑی او د هغوی مربوط دی. د مخدره توکو اړوند قضایاوی 8415 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 دی، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4 دی.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقکوونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کمه چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولنه
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، زه
په خو ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق ګواښ راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستري کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تېره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوی دا هم معتاده کړه.
یو خور می معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم، له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه، تریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې، د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنیو مرستو، تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي، تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ له غړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې 6 کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبانو ته، او اوس 10 تنې تر تداوي لاندې دي. 4 تنې غټ شوي دي او 2 ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو 2 کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړي دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشه یي تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او دی پاکی خیال نساتل، دی غاخونو کریز یا فوروالی یا پا آم ایسلاکه چی دی غاخونو چنجی ورتویل کیگی، دی جامی دوریو او دی جبی مختلف باکتریایی ناروغی، پا این حال که دین خاص خوالو دی باعث کیگی چی دی خلیق بوی را پیدا کری او بدبوی را منسک کری. دین عمومی ناروغی چی اغا مکیده شی د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وی، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، د ټول کولای شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي، د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویی لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویۍ لامل کېدای شي.
آیا ټول نشه یي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپل د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشه یي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تېرېدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډېږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخېږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکېږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیک مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یوه ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونو یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه، د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه مختص شوی. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفی تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه و تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه یو علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، خو دی یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډېر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رازه، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رازه پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجیدا، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پېښه ده.
بس پختنه مکوا ډیر بد را پیخه ده
سپینا خبره وکړه څه خبره ده
خصه پر ماشوم ناروغه ده او ډیر په تکلیف ده ما ویل کې یو څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم
دا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دې ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډېرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
حاجي صاحب دا سړی ته نه پېژنې دا پوډري دی پوډري څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړې خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډري دی
او پوډري دی درواغ وایي مېرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډري دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجید زویا څنګه څه پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ
او خدایا دا به څه کوو
څنګه شوه د نوري مریضي یو څه ښه نه شوه
ښه ده کومه شوله تر هغه بد بدتره شوه بېخي ساه بندېږي هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډري خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده تو ستا د دغه غم لړلو نه شور ده ناڅه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
مور دې څه وشو
مور دې څه وشوله
مور مې مړه شوه
اوف خدایا کور مې خراب شو دا ټول زمانه ناسه ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بے اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
روح کلوائی آئینا زڑ گیا